طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروګرام ګران زده کوونکو ستړي مشه پام دې هیلم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خی او د طبی زده کړې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوي وای. ګران زده کوونکو نن یو ځل بیا ستاسو د شپږمې دورې د اناټومای درس پایلو. په تیر درس کې د هضمي سیستم اناټومي هغه لومړني موضوعات را پیل شوي وو. تاسې ولسمه صفحه پیدا کړئ. په ولسمه صفحه کې د هضمي سیستم اناټومي یا ډایجسټیو سیستم اناټومي دغه مو را پیل کړی وه. ټول زده کوونکي د شپږمې دورې د کتاب ولسمه صفحه پیدا کړئ. پورته برخه کې لیکل شوي دي د هضمي سیستم اناټومي. قوس کې لیکل شوی دی ډایجسټیو سیستم. ډایجسټیو سیستم د هضمي سیستم لپاره راځي. د هضم سیستم اناټومي زده کوو، جوړښت زده کوو. د هضم سیستم د غړو جوړښت زده کوو چې څه ډول جوړ شوی دی او جوړښت کوم ډول دی. یو ځل په تیر درس باندې تکرار کوم، له هغې وروسته به نوي درس ته تګ وکړو. هضمي سیستم ته لاندې نومونه لرو: ګاسټرو انټیسټینل سیستم یا جی آی ټی. ګوره، ګاسټرو انټیسټینل سیستم یا جی آی ټی. دوهم ډایجسټیو سیستم هم ورته ویلی شو. تعریف یې لیکل شوی دی. هضمي سیستم هغه سیستم دی چې د خولې څخه شروع او په مقعد یعنی انس باندې ختمیږي. انس یا مخرج د دې هضمي سیستم تعریف شو چې د خولې څخه شروع په مقعد باندې پایموي یا د غټو کولمو په وروستۍ حصه باندې پایموي. د هضمي سیستم غړي ښایو لاندې لیکل شوي دي. د هضمي سیستم دوه ډوله غړي لري. لومړی اساسي غړي یا پرایمري اورګانس، او اتلسمې صفحې ته تاسې راشئ، بي توری ګورئ. بی تورای پورتنی برخه کې لیکل شوی دوهمی غړی یا اکسسری اورګانس. لومړنی غړی دی او دوهمی غړی دی. د هضمي سیستم د دوه ډوله غړی لري، اولی یا لومړنی غړی او بل دوهمی غړی یا اکسسری اورګانس. د دې هضمي سیستم دوه ډوله غړی شول، لومړنی او دوهمی غړی. لومړنی ته پرایمری اورګانس وایي، دوهمی ته اکسسری اورګانس وایي. راځي بیرته ولسمې صفحې ته. په ولسمه صفحه کې د ای توری لیکل شوی اساسي غړي یا لومړني غړي یا پرایمري اورګانس. لاندې لیکل شوی دی د هضمي سیستم اساسي غړي عبارت دي له لومړی خوله یعنی ماوت، دوهم حلقوم یا فارنګس ورته وایي، دریم مری یا ایسافیګس ورته وایي، ایسافیګس، څلورم معده یا سټومک، پنځم کوچنی کولمه یا سمال انټیسټاین، شپږم غټی کولمه یا لارج انټیسټاین. لاندې لیکل شوی دی د هضمي سیستم اساسي غړو ته لومړنی غړی هم وایي. لومړنی غړی یا پرایمری اورګانس د دواړو یو خبره ده. انځور ته وګورئ، ماوت پکې وګورئ، فارنګس پکې وګورئ چې حلقوم ته وایي، ایسافیګس پکې وګورئ چې هغه مرۍ ته وایي، سټومک پکې وګورئ معدې ته وایي، سمال انتستاین وګورئ او لارج انتستاین وګورئ. د دې کوچنی کولمو تر ټولو لاندینۍ برخه دې ته انس وایي. راځئ صفحه واړوئ. اتلسمه صفحه نوی درس دی. بی دوهمي غړیا اکسسری ارګانس. اکسسری ارګانس دوهمي غړي پیژنو چې دوهمي غړي کوم ډول غړي دي. خارجو د هضمي سیستم اکسسری ارګانس پیژنو. لیکل شوی دی د هضمي سیستم دوهمي غړي عبارت دي له لومړی غاښونه، دوهم ژبه، دریم د لاړو غدې، څلورم پنکراس، پنځم ځیګر، شپږم تریخی، اووم توری. ګورئ اتلسمه صفحه کې د هضمي سیستم دوهم ډول غړي مونږ پیژنو. دا چې کوم ډول غړي دي په دې اړه ما داسې وویل. ګورئ د هضمي سیستم دوهمي غړي عبارت دي له دوهمي غړي، دوهمه کټګوري کې غړي یا دې ته تړلي غړي وایي. اساسي نه دي، فرعي غوندې ورپسې تړلي دي. په اساسي غړو کې خو موږ وویل چې کوم شیان راځي، خو دلته دوهمي غړي په اساسي غړو کې خوله راځي، فارنګس راځي یا حلقوم، مری راځي، میده راځي، کلمه راځي، دوه ډوله. خو دوهمي غړو کې یا اکسسری ارګانس کې کوم غړي راځي، دا یوه پوښتنه ده چې باید تاسو ځواب ویلی شئ او نن یې زده کړئ. دوهمي غړي په دوهمي غړو کې د هضمي سیستم کوم غړي راځي. اتلسمه صفحه ده. ګورئ لیکل شوی دی د هضمي سیستم دوهمي غړي عبارت دي له لومړی غاښونه یا ټیت. غاښونه ګورئ په خوله کې دي، خو دا اضافي دوهمي غړي شمېرلی کېږي. نو د هضمي سیستم اضافي غړي نه دي، خو دوهمي غړي دي. دوهم ژبه یا ټنګ، دا یې دوهمي غړو کې کټګوري کړي دي. یوازې دا په برخو یا په طبقو ویشل شوي دي، په څانګو ویشل شوي چې اولي غړي کوم دي، دوهمي غړي کوم دي. دوهم ژبه یا ټنګ دا یو غړی دی. ګورئ د کوم سیستم غړی دی؟ د هضمي سیستم غړی دی. دریم د لاړو غدې یا سالیواري ګلینډز. د لاړو غدې یا سالیواري ګلینډز دا دریمه ډله غړي دي. څلورم پنکراس، پنځم ځیګر یا ینا یا قوس لیکل شوي لیور، شپږم تریخه یا ګل بلیډر، اووم توره یا سپین. دا اووه ډوله غړي دا د هضمي سیستم دوهمي غړي دي. دا د هضمي سیستم غړي دي خو اکسسری ارګانس دي. او تاسو ګورئ کوم نومونه چې په قوسونو کې ورسره لیکل شوي دي په انګلیسي، دا تاسو مخکې له مخکې په طبي اصطلاحاتو کې ویلي دي، او زه مطمئن یم چې تاسو به هیڅ نوه ستونزه پکې نه لرئ. او طبي اصطلاحاتو تاسو ته څومره ګټه درکړې ده. ګورئ غاښونو ته ټیت وایي، ژبې ته ټنګ وایي، د لاړو غدې ته سالیواري ګلینډز وایي، پنکراس ته پنکراس خپله وایي، ځیګر یا ینه ته لیور وایي، تریخې ته ګل بلیډر وایي، تورې ته سپلین وایي. اوس اندېښنه به تاسې دا لرئ چې د تورې به څه ډول جوړښت لري، د څه لپاره دی؟ تریخی به څه ډول جوړښت لري، د څه لپاره دی؟ ځیګر یا ینه به څه ډول جوړښت لري؟ دا اناټومي شو چې څه ډول جوړښت لري. همدغه اناټومي موږ په همدې کتاب کې وایو، هیڅ نه وته شویش مه کوئ. تر دې ځایه پورې مو دومره راسره زده کړل ګرانو زده کوونکو چې هضمي سیستم دوه ډوله غړي لري، لومړني غړي او دوهمي غړي، یا اساسي غړي او دوهم دوهمي غړي. اساسي غړو ته پرایمري ارګانس وایي، دوهمي غړو ته اکسسری ارګانس وایي. لومړني غړي کوم کوم دي، دوهمي غړي کوم کوم دي، دا ډېر مهم کارونه دي. ګورئ لومړني غړي هغه ګورئ، ډېره لنډه طریقه درته وښایم چې تر څو تاسې د دې هضمي سیستم په غړو کې سره ګډوډ نشئ. چې فرضاً مری لومړنی غړی دی که دوهمي غړی دی، د دې لپاره یو لنډ چال یا طریقه درته ښایم. داسې فرض کړئ چې تاسې د خپل کور نه تر مسجده پورې لار په نظر کې نیسئ، د خپل کور نه تر جومات یا مسجده پورې لار په نظر کې ونیسئ. په دې لار کې چې څومره څه دغه لاندې پرته دي او تاسې ورباندې پلونه ږدئ، دا به د هضمي سیستم اساسي غړي مونږ فرض کړو. فرضاً تاسې په یو پلچک باندې پخیک دی، یوه کوچنۍ ویاله ده په هغې باندې کوچنۍ پول ایښی دی، په هغې باندې پخاک دی. یعنی دا لار چې کومه ده، د پول دا په خپل اساسي غړی شو. لږ مخکې ځی او پخه لیار ده، سیمټو لیار ده، دم اساسي غړی شو، د دوام ډول اساسي غړی شو. اساسي غړی دی یا پرایمري ارګانس دی. لږ مخکې ځی بیا براوه ده یا شنه ساحه ده، په شنه ساحه باندې پرېږدی او جومات ته رسېږئ، د بل ډول اساسي غړی شو. یعنې څو فرزن درې ډوله غړی شول، خو فری یا اکسیسری غړی مونږ داسې فرض کوو. فرزن جومات ته ځی، په کومه لار چې ځی څنګ کې مو په یو ځای کې یو دکان دی، د دکان دې ته فری غړی وایي یا اکسیسری غړی. لږ مخکې ځی بیا یوه برمه ده د اوبو، د یو بل فری غړی شو. کورې لارې ته نږدې جوړ شوي دي. اساسي غړی هغه غړی دی چې ستا لار ورباندې وي، بیا نه هېرېږي. ګورئ، فری غړی هغه دی چې په څنګونو کې وي. لکه ما یو مثال درکړ چې په څنګونو کې برمه ده، په څنګ کې ونې دي، یا بل ځای کې په څنګ کې یو دکان دی، د فری شول. اوس انسان بدن کې تطبیق کړی. د هضمي سیستم اساسي غړی هغه غړی دی چې د هضمي سیستم یا د خوراکي موادو لار ورباندې وي. لکه خوله، خوله یې لار ورباندې ده، د خولې له لارې دا ځي، بیا حلقوم ته رسېږي، یا فارنګس ته ځي، بیا له هغې نه وروسته مرۍ ته ځي. ګورئ، د هغه لارې چې کومه ده، دا ټول اساسي غړی دي. په لار کې چې کوم غړی ونډه اخلي، دا اساسي غړی دي. مرۍ نه وروسته معدې ته راځي، معده یو اساسي غړی دی. هغې نه وروسته کولمو ته راځي، دا بل اساسي غړی دی. غټو کولمو ته راځي، دا بل اساسي غړی دی. فری غړی هغه دی چې په څنګونو کې وي. فرزن د خولې په چاپیر کې یا د خولې په شاوخوا کې غاښونه دي، دا فری غړی شو. تر څنګ یې ژبه ده، دا بل فری غړی شو. او د لاړو غدی دي چې د مخ سره نږدې، ګوري د مخ په شاوخوا کې دي، خو نور د هضمي سیستم چاپیر کې دي، او د هغې لپاره دنده یا د هضمي سیستم اړوند دنده ترسره کوي، دا بل غړی شو. لاندې کرا شو، د معده شاته پنکراس دی، خو لار یې نور هغه ته شته ده. ګورئ، د هضمي سیستم ته یا د هضمي سیستم یو غړی دی، یا د هضمي سیستم لپاره کار کوي. معده ینه، ګورئ، ینه بل طرف ته واقع ده. دا ټول یا تریخې وګورئ، یا سپلین، دا ټول دوهمي غړی دی. خدای دې وکړي چې ورباندې پوه به وای. لومړني غړی هغه غړی دی چې د هضمي سیستم په لار پرته وي. هضمي سیستم لار ورباندې ده، خوراکي موادو لار ورباندې ده. فری غړی هغه دی چې هغه څنګونو ته پراته دي، د هضمي سیستم لپاره کار کوي. نور د هضمي سیستم غړی شمیرل کیږي. رضیات لسمه صفحه کې دغه انځور ډیر مهم انځور دی. یو کس ولاړ دی، خو یوازې د هضمي سیستم یې رسم شوی دی. ښي طرف ته یې مخ اړولی دی، مخ یوازې ښي طرف ته اړولی، نور یې د دې بدن برخه موږ ته مخامخ ده. ما ته ځکه معلومیږي چې د دې کس پوزه ښي طرف ته تللې ده، خوله یې هم ښي طرف ته تللې ده، تر څو موږ ته واضح شي. او بیا د دې کس دغه د مخ په منځنۍ برخه باندې یو خط کش شوی ده چې نیم طرف یې موږ ته ښکاري، د نیم طرف یې تللی ده، یا له منځه تللی ده. قدرمنو زده کوونکو، دې انځور ته ښه دقیق غوږ شئ. تر ټولو پورته او چپ طرف ته یو شماره پیدا کړي په انځور کې، یو شماره. یوه دایره کې یو لیکل شوی دی، چپ طرف ته ورسره موت لیکل شوی دی. ګوري، موت لومړی پیژنو. اوس د موت هغه جوړښت ګورئ، هغې نه هم یو خط للی دی. او د موت په داخل کې دوهمه شماره ګورئ، لاندې ټیټ لیکل شوی، غاښونه. دلته غاښونه هم شته دي، نور خو تاسې په دې پوهیږئ، ځکه دا تاسې لیدلی دي. غاښونه هم لیدلی، خوله مو هم لیدلی ده. او دغه د موت په خانه کې لاندې درېیمه شمره ورکړې ده، ټانګ لیکل شوی ده. ژبه انځور ته ګورئ، خطرې راغلی دی، ټانګ لیکل شوی ده. څلور ګورئ، یا څلورمه شماره، سلیوري ګلینډز لیکل شوی، د لاړو غدې. ګورئ، درې خطونه راغلي دي. اصلا د درې ډوله د لاړو غدې دي، درې ډولونه لري. دا چې د لاړو غدې کوم کوم ډولونه یا کوم کوم نومونه لري، راتلونکو درسونو کې وایي، ځکه دغه نومونه ما دلته نه دي لیکلي. یو د ژبې لاندې دي، بل د منډیبل هډوکي لاندې دي، بل پاروټیډ ګلینډز دي د غوګونو لاندې دي. دا لاړې جوړوي. کله چې موږ خوراک کوو وچ خوراک هیڅ کله نه د ستوني څخه تیریږي تر څو چې لاړې ورته جوړې شوې نه وي یا لاړې ورته افراز نه شي. خلاندې پنځه شماره ګورې لیور لیکل شوی دی. د ینه ده د ټول د هضمي سیستم غړي دي، خو د هضمي سیستم فرعي یا دوهمي غړي او لومړني غړي ټول دلته په انځور کې درته ښوول شوي دي. پنځم لیور، لیور ینه ته وایي. شپږم ګال بلیډر، د ینه لاندې دی، تریخي ته وایي. دغه شنه کڅوړه د ته تریخی وایي. اووم کامن بایل ډکټ، په دې مو پوهوم دا یو پایپ دی. دا د تریخي څخه هغه مایع هغه راوړي کولمو ته، کامن بایل ډکټ ورته وایي. دا چې کامن بایل ډکټ څه ډول جوړیږي، د کامن هیپاټیک ډکټ د سیسټیک ډکټ سره یوځای کیږي، کامن بایل ډکټ جوړوي. کامن بایل ډکټ د پانکریاټیک ډکټ سره جوړوي، امپول آف واټر جوړوي. امپول آف واټر بیا کولمو ته تخلیه کیږي. خو اوس په دې اړه دومره ژور نه ځو، یوازې دومره زده کړئ چې کامن بایل ډکټ دا یو پایپ دی او دا د تریخي څخه ترخه مایع یا بایل هغه کولمو ته راوړي. اتم ګورې سمال انټیسټاین، کوچنی کولمه، دا تاسو پیژنئ د سور رنګ کې. لاندې نه هم ګورې اپنډکس لیکل شوی دی، نه هم شمره ګورې اپنډکس. د دې غټو کولمو لومړنۍ برخه کې لاندې وتلی جوړښت دی، دا اپنډکس دی. ګورې دا انځور تاسو ډیر ښه معلومات درکوي چې څه ډول جوړ شوی دی هضمي سیستم. د دې اپنډکس نه لږ پورته چې د غټو کولمې شروع کیږي، دلته د دې شروع په نقطه کې ورسره کوچنۍ کولمې وصلېږي. کوچنۍ کولمې د غټې کولمو سره وصلېږي. لسمه شمره لاندې لاندې ګورئ، انس لیکل شوی دی، د غټو کولمو وروستۍ حصه یا وروستۍ برخې ته وایي. لسمه شمارې نه وروسته یولسمه پیدا کړئ. یولسمه شمره تر ټولو پورته ښي طرف ته ګورئ، یولس شمره لیکل شوی فارنګس. ګورئ د دې خولې شاته برخه دې ته فارنګس وایي. له هغې نه وروسته دولسمه شمره ګورئ، د فارنګس لاندې لیکل شوی دی دولس ایسافیګس. دغه سره برخه د ایسافیګس ته مری ته وایي. لاندې مری ګورئ، ځي ځي سټومک. دیارلس شمره ګورئ، معده ته راځي. څوارلس شمره ګورئ پنکراس. پنکراس د دې معدې شاته دی، څنه څه واضح نه ښکاري، خو په یوه تقریبا سره رنګ سره یې تاسې وینئ. د یوې پاڼې جوړښت لري، د زمري لکۍ ته ورته شکل لري. او بل پنکریاټیک ډکټ هم یو پایپ دی، هغه د کامن بایل ډکټ سره یوځای کیږي. لږ وړاندې ما اشاره وکړه، ته بیا وروسته تشریح کیږي. دا یو بل پایپ دی، د پانکراس څخه پانکریاټیک جوس هغه راوړي کولمو ته رسوي. په کولمو کې دا مواد یا خواړه هضموي. او شپاړس مره کې لارج انټیسټاین وینه، په شین رنګ سره درته لارج انټیسټاین ښودل شوی. دا ټول د هضمي سیستم غړي مو درته په یو انځور کې راوړي دي. خو خبره دا ده چې تاسې باید ځان سره ډیر دقیق مطالعه کړئ، بیا رسم کړئ، دغه غړي نومونه ورته ولیکئ، بیا مو ډیر ښه زده کیږي. کله مو چې رسم کړ بیا مو ښه زده کیږي. مهمه نه ده چې تاسې په دې ډول رسم کړئ لکه څه ډول چې په کتاب کې دي. داسې رسم کړئ چې یوازې تاسې یو مفهوم ترې واخلئ، چې دلته خوله واکې ده، دغې نه وروسته مارۍ یا فارنګس واکې ده، بیا مارۍ واکې دي، بیا میده واکې ده، بیا کوچنۍ کولمې، لویې کولمې، دې طرف ته ینه وکې ده، دې طرف ته پنکراس وکې ده. لاندې لیکل شوی دی د طبي زده کړې په شپږمه دوره درسونو کې د هضمي سیستم د ټولو غړو اناټومي تر مطالعې لاندې نیسو انشاءالله. شپږمه دوره د اوس دوره ده، د ټولو غړو خصوصا د هضمي سیستم د دې ټولو غړو اناټومي تر مطالعې لاندې نیسو، کوم چې پورته ما په انځور کې درته واضح کړل. د خولې پاړه غږیږو، غاښونه پیژنو، ژبه پیژنو، د لاړو غدې پیژنو، فارنګس یا هلکوم پیژنو، ایسافیګس یا مرۍ پیژنو، ینه پیژنو، تریخی، تر څنګ یې کوچنۍ کولمې، غټې کولمې، معده، پنکراس، دا ټول په همدغه کتاب کې پیژنو. لای هم سر د ګورې د اناټومای د هضمي سیستم د اناټومای پایل دی. زموږ د هضمي سیستم د اناټومای لومړنۍ برخه هغه د خولې تشه ده یا موت دغه را پیلو په نولسمه صفحه کې. خدای دې وکړي چې ټول به ښه آمادګي ولرئ. دغه درسونه ډیر مهم درسونه دي، ډیر اساسي درسونه دي. نولسمه صفحه د خولې تشه یا موت دا پیژنو. ډیر اسانه ساده ده، لیکل شوي دي د خولې تشې ته اورال کیویټي هم وایي. څه ورته وایي؟ اورال کیویټي. اورال خولې ته وایي، کیویټي خالیګه یا تشه، د خولې تشه. بیا وایو د خولې تشې ته اورال کیویټي هم وایي. د خولې اړوند غړي او جوړښتونه عبارت دي له اوس د خولې مربوط غړي یا جوړښتونه پیژنو. کوم غړي د خولې مربوط دي؟ د خولې اړوند دي. لومړی شماره لیکل شوی شونډې یا لپس. شونډې د خولې یو غړی دی. شونډې، شونډې مطالعه کوو. د شونډې اړوند ځینې کلینیکي نقطې هم درته ښایم. ځینې وخت شونډې وزي پامه استرا چې هغې ته انګولر سټوماټایټس وایي، دا پیژنو. دوهم غمبوري یا چکس. غمبوري پیژنو څه ډول جوړښت لري. دریم سخت تلو یا هارټ پلیټ پیژنو، سخت تلو. څلورم نرم تلو یا سافټ پلیټ پیژنو. پنځم ورای یا غم پیژنو. شپږم غاښونه یا ټیت پیژنو. اووم ژبه یا ټنګ پیژنو. اتم د لاړې غدې یا سالیوري ګلینډز پیژنو. اته جوړښتونه دي چې د خولې مربوط دي. کله مو چې اته جوړښتونه د خولې مربوط دغه زده کړل، نو د خولې اناټومي مو زده کړه. ګورئ ما څه وویل. کله مو چې دغه اته جوړښتونه د دې په اړه پوه شوی، نو د خولې اناټومي مو زده کړه. د خولې اناټومي ډېره ساده نه ده چې موږ یوازې دا کې غاښونه دي او شونډې دي، دا ورای پکې دي بس. دا اناټومي د داسې نه څه په دقیق ډول مطالعه کوو. او زه په زده کوونکو کې ګورئ دا استعداد وینم، دا وړتیا وینم چې دغه مسایل په ډېر ښه ډول راسره زده کولای شي. ګورئ د خولې اړوند د ټول جوړښتونه شونډې، غمبورې، سخت تلو، نرم تلو، ورای، غاښونه، ژبه، د لاړې غدې، دا ټول پیژنو. زموږ لومړی درس هغه شونډې راځي یا لپس. دا لومړی د ګورئ د شونډو نه موږ اوس پیل کوو. شونډو نه وروسته بیا ورو ورو مخکې ځو، غمبورو ته، غاښونو ته ځو، ورای پیژنو، دا ټول لس مسلسل ورپسې پیژنو. لومړی شونډې پیژنو. لیکل شوي شونډې یا لپس لاندې لیکل شوي غوښین جوړښتونه دي چې د شمېر له مخې دوه دانې دي. غوښین دي، د غوښو نه جوړ شوي دي، عضلات پکې دي. د کومو خلکو چې دا عضلات کمزوري وي، شونډې لاندې کوړی وي، ډېر بد ښکاري، لاړې ورڅخه بهیږي. د شونډو په جوړښت کې ډېر مهمې عضلې دي، اوربیکولارس اورس. دا مهمې عضلې دي چې د شونډې حرکات، د شونډې وضعیت دا ثابت ساتي. شونډې څومره مهمې دي، په خندا کې څومره ښه رول اجرا کوي، په خبرو کې څومره مهم رول اجرا کوي. شونډې دوه دانې دي. لومړی لیکل شوی دي پورتنۍ شونډه، هغې ته اپر لپ وایي. دوهم لیکل شوی دي لاندنۍ شونډه، هغې ته لور لپ وایي. لپ یوه شونډه، لپس ډېرې شونډې. دوه شونډې دي، پورتنۍ شونډه، لاندنۍ شونډه. په انګلیسي هم ورسره زده کړئ، اپر لپ، لور لپ. لاندې لیکل شوی دي پورتنۍ او لاندنۍ شونډې دواړو طرفونو کې کوانج یا زاویه جوړوي چې ورته اورال انګل وایي. پورتنۍ شونډه او هم لاندنۍ شونډه، کله چې پورتنۍ شونډه او لاندنۍ شونډه په دواړو طرفونو کې سره یوځای کیږي، په دې کنجونو کې یوه زاویه جوړوي چې هغې ته اورال انګل وایي. اورال انګل لومړی تاسې په انځور کې راسره وګورئ. انځور وګورئ، پورتنۍ شونډه ګورئ، لاندنۍ شونډه هم ګورئ. ښي طرف ته چې سره یوځای کیږي، پورته ورته لیکل شوي اورال انګل. انګل زاویې ته وایي، کونج ته وایي. د خولې زاویه یا د خولې کونج دوه کنجونه جوړوي، یو ښي طرف ته او بل چپ طرف ته. اورال انګل مهم زده کړ. لاندې لیکل شوي دي ځینې وخت تا دغه کنجونه التهاب کیږي چې ورته انګولر سټوماتایټس وایي. ځینې وخت دغه کنجونه التهاب پیدا کوي، خرابیږي، انتان پکې مداخله کوي چې هغې ته بیا انګولر سټوماتایټس وایي. انګولر دغه د زاویې لپاره استعمالیږي، د زاویو د خولې د زاویو سټوماتایټس د خولې التهاب ته وایي. د کومو زاویو؟ د خولې زاویو د خولې التهاب دی. انځور ته ګورئ، بی انځور وګورئ، یو ماشوم دی د خولې کنجونه خراب شوي دي، دې ته انګولر سټوماتایټس وایي. ګورئ، شونډې شوې، دوه شونډې مو ویلې چې یوه اپر لیپ ته بله لور لیپ، پورتنۍ شونډه لاندنۍ شونډه دواړو طرفونو کې سره یوځای کیږي، اورل انګل جوړوي. ځینې وخت دغه انګل خرابیږي یا انتان پکې مداخله کوي چې هغې ته انګولر سټوماتایټس وایي. انځورونو کې هم درسره وګورئ. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. دیارلسمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. دیارلسمه شماره پیدا کړئ د حاضرۍ په کارتونو کې، د ډی توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. علامه ملشا.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.